السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د قوس یا لنده 19 او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او ووژل. د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکي ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې څه باندې 1,000,000 او 2,00,000 سوریایانو ته پناه ورکړې، بشار اسد د زرګونه بېګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی او هیلې ښودلې چې سوریا سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر په سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او د لګکیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. بشار اسد څه باندې 24 کاله په سوریا واک وچلوه، خو د واکمنۍ لویه برخه یې په کورنیو جګړو د ایران په نیابتي جنګونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې تیره شوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یکشنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزورې شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي پر روان ژمي کې به 15,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې مرستو ویلي چې په دې مرستو کې کمپالې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به اړمنو کسانو ته وویشل شي. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل او د برېښنا رسونې لړۍ منظمه شوه. دا وروسته له هغه چې یکشنبه د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برقه شوه. خو د ورځې په پای کې دا ستونزه هواره او برېښنا شرکت وویل چې د افغانستان لویدیځ ته برېښنا ورسېده. تر دې مخکې هم د یادو هیوادونو لخوا عمدتاً د تخنیکي او یا مالی ستونزو په سبب پر افغانستان باندې برېښنا بنده شوې. افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یکشنبې په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچۍ ښار په یوه پارک کې مړه شوه. د پارک رئیس سید امجد حسین زیدی فرانس پرس ته وویل چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات کېږي او ټینګار یې کړی چې دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې وې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کېږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت په ښه کېدو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو او مسایلو نوملړ. طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي او نړیوالو سره د تعامل وکړي. آیا د سوریې نویو واکمنان د طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان دې هیڅ نه خوشاله دي او نه فکر کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پرمخ طالبانی حاکمیت هلته
روسي رسنیو ویلي چې د سوریه پر ضد لوی ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللي او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي له اوسني حالاته یوازې عام خلک نه بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده نه دي امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړئ، د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم یو په زړه پورې راپور درکړم.
تر کړه کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرخوږی، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پېژني.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د طالبان حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلی هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه واکته ورسیدل. یو شمیر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړه واکس لمالونه خودلی. تفصیل به له صفی الله ستانکزی و.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سوریه د سقوط او واکته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز واکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه نه وخت خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه د عمومي عفو تګلاره، لنډۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز واکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز واکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعده مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعده سره نږدې اړیکې پاللي او د القاعده پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جماعت کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د افغانستان د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړي او یو شمیر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو له واکمنېدو د طالبانو هرکلی په څه معنی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولې او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله ستانکزی له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو لشنون کې غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشی آینه تدسی پول قد و گوری زان کسی رو رینه چی دو چوک بی چه نورو پتانسیار کنید. که عمومی اخ خبروسی بود که موږ په ډېر خوشحالۍ سره چې داسې کومه افه نه وو، افه خو په دې معنا نه ده چې ته په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي، د یو قشر د فکر خاوندان یعنې ملایان او طالبان او نورو په دې ګواښ کې افه کړې ده چې هغه هم افه نه ده. او ورځ تر بلې موږ د دې شاهدان وو چې هغه خلک چې خپل فکر لري متفاوت فکر لري طالباني فکر لري هغه زبرکی هغه توفیقی هغوی کار در نکړي. نو دا بله ښیي چې دا افه نه ده، دا انزوا تکامل دي. د افغانستان یوه ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او همدغسې یې لکه موږ چې تاسو ما ته وویلې چې متفاوت نظر خاوندان دي، هغوی ورته ورته توفیقول د ژورنالیستانو ریالانو وضعیت هم کاملا مشکوک دي چې هیڅ نوع اعتراض او هیڅ نوع اختلاف به نظر طالبان د
بله. غواړم د تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې او همدارنګه د تحریر الشام ترمنځ په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه یې لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شوله.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان دې هېڅ زړه نه خوشحاله دي او نه ښه کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پلی کړي. اول خو درجه و سیاسي موقعیت د سوریې طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دومه خبره دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولاني د خولې چې موږ یې مصاحبه کړې ده ډېره مفصله، هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روان و چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولاني وایي چې زه هر نوع تنوع د نظریه کوم، درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به په شمول د مذهبي اقلیتونو ته هم د هغوی که مناسبت چې دي د هغوی به آزاد اوسېږي. بل دا چې تاسو د مینه کې راغلو د خو هغه صاحب بیرغ د طالبانو په اړه دې کېږي، اما هغه په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ په تاریخي بیرغ په سوریه ته کومه دې اعتراضي نه ده. او بل دا چې د هغې ټولې بوتنې چې اوس فرګونه دي د سوریې هغه کوم نظام سره بشار الاسد او د هغې حکومت سره، حتی هلته چې کوم صدراعظم پخواني نظام پاتې دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي دفتن د وضعیت لپاره؟
فقط توقعات خو همدا کېږي چې دوی بسوریې بسوریې د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو سره د هغو اقداماتو سره چې خدای مکړه سوریه ویسي د لوی او ډېر ځورونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده، او هغه بیا هم د افغانستان ته دوی څخه باید دوی زده کړه کړې اوسېږي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړۍ له لسېږي، یعنې د دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مکړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل انعطافپذیري دا به وښیي چې پرزدې ورځې کې چې دوی څومره د سوریې په افریقه کې دي او څومره به د اکسټریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانبازو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللي او هلته پناه اخیستې. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري ملحوظاتو په اساس پناه ورکړی ده. د سوریه پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام باغیز وکونو لاسته ولوید او اسد له خپل کورنۍ سره له هواده وتښتید. د اسد د رژیم نسکوریدا پراخ خبرګونونه هم پرول. تفصیل په دې راپور کې
د روسي دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیسته. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړي. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعت وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او ان داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکي الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې 1,200,000 کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمنی همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریه واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریه واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنگونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې میشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د هیئت تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې د ملک تر لګ 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه پر ضد له ولسمشر مسکو ته تللې د هلته پناه اخیستې او د راپورونو مخې د روسي حکومت هم پناه منلې ده. د سوریه حکومت د ایران او روسیې ملاتړ برخمن وو. دا چې د سوریې او روسیې اړیکې څه ډول وي او کارپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لري. د دوی موندنې دا ښیي چې د بشار الاسد د رژیم سقوط به د روسیې پر مخ یوه درنه څپېړه وي. اسمت څاروان به تفصیل درته وایي.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لاره هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیځ په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولای شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسي پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسي پراخ برید وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیه په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي. له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو ته د سندلې په اړه یو پزله پوری راپور لرو. وروسته راځي دا چې د ژمي شپې ورځې دي، تاسو به هم حتماً له سندلې نه استفاده کوئ. که چیرته سندلې کاروئ نو دا راپور در سره واوري، حتماً به په کارونه کې در سره مرسته وکړي. خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دغه پخوانی طالب چارواکي ټینګار کوي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، د حکومت په زیان به تمام شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو ځینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او نجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده، ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق د تعلیم هم پیدا سي. باید سي ښه په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي. د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پر دې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ واقع حکومت باندې د رعایت قادم نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کوي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړی وای، د ملت چې پرې باندې قرارات ورکړی وای، داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کیږي.
سید اکبر آغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لرې سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینې برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادعا کړي چې په تیرو نظامونو کې د ده په خبره بې باکیو او د بهرنیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم په رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړې دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو د ژمی پر را رسیدو په خارونو او کلیو کې یو شمیر کسان له سندلې نه استفاده کوي. دغه سندلې ګټه هم لري خو د ګټه ترڅنګ ځینې احتمالي زیانونه هم. تفصیل په دې راپور کې
سندلې هم ارزانه ده او هم مقدس ده.
فیصل چې د کابل خار یو اوسیدونکو دی وایي سکهال ژمی سندلې یې هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدی کېدو سره به مو دوا خرواره لګی خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوې یوازې د یو سندلې او دوا بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خې دی.
که هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخپل خاله کوټه ولاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده د شپې نه وخت مې سر کړزید او زړه مې تنګیده. ډیر بد حالت مې درلود. زری راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غاز نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کا سغال تاسو میشه
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش وتیم که ګاز سغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغي او متخصص دی د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي د سرهوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم. محیط ماحول نه پیژني. زمان هم تر نه کړه دغه شي دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د مړینې هم کېدی شي.
د کابل اوسیدونکو وایي چې سږ کال د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه سږ کال 13000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لوی بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
آزادي رادیو
اوریدونکو په دې سره دغه خبری مجله پایته ورسیده. په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې، پنځه نیمه بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون روزی صاحب، خسته نباشئ.